په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تایر روشن را سره دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان دا ومنله چې طالبان یې په خاوره کې ستا او له هغه ځایه بریدونه پلانوي. ماسوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک له اسلام آباد تراته ګروسته یوې ګډې خبري غونډې ته نن خبره وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته به مو د پاکستان ضد مظاهرو هم خبر کو او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیلېږي. تفصیل به وروسته راسي په سر کې له عصمت سروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه وایي په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لیستونه وسپارل او قطر وایي په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او مځکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په کې د وسلوالو طالبانو لسګو موټرونه موټر سایکلونه وسلې او مهمات هم لمنځت للی دي. سلطان محمد وای د وسلبالو دی لوی ډلې غشتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وای د کابل د ورستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارل دي. دوی چې پرون اسلام آباد ته تللی ول نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل. د افغانستان په ولایتونو او په چیر بیا په کابل شهر کې د وسلوالو مخالفانو د ورستیو حملو ټول اسناد او شواهد په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته وسپارل. د ملي امنیت رئیس وویل په دغه اسنادو کې دا څرګنده شوی چې د کابل بل روسي حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وي. معصوم ستانکزی هم درازول په دغه استادو کې ثابتېږي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو عاملان اوس هم په پاکستان کې اوسي، هلته تمویلیږي، تجهیز او بیا افغانستان ته رالېږل کیږي. شغل ستانکزی تاکید وکاوه چې پاکستانی چارواکي باید په دې حق له اقدام وکړي او کنه نو دغه اسناد به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د افغانستان حکومت وای د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غوښ د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته رسوي په لږه موده کې افتتاح شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیل کمیټې چې امنیتي، کلتوري، شار جوړونی، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شامل دي جوړې شوې دي.
د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانستې لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي.
مرتضوی په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نکړه. د کابل پولیس وایي چې د شاریانو د امنیت لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د کابل د ورستیو ورځو خونړیو حملو کابل شاریان زیات اندیشمن کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه احضاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمان او شرایطو کې.
حقیار په عین حال کې ویل چې امنیتي تهدیدونه په هغه حد کې نه دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډ سره مخامخ شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان ستري محکمې نهال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوبه محروم کړ. محکمې نن پنځشنبه هاشمی په دې خاطر چې تیر کال په وینا کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د تورونو څیړونکو ګواښلی وو په 5000 پاکستانی روپیو جریمه هم کړ. د پاکستان ستري محکمې دا پریکړه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې هاشمی د خپلې هغې وینا په خاطر بخښنه وغوښته چې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې کړې و. هاشمی د واکمن مسلم لیگ ګوند غړی دی. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاښ کولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمیر عربي هیوادونو سره د هیواد د اړیکې خرابې دي. پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایی اډې د لازیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی دی. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یو اعلامیه کې ویلي د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پریکړه وکړه چې پکار ده موقتا د سوری کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د سپورت تر ټولو لوی نړیوالې محکمې نه دیرش روسی لوبغاړي د دوپنګ د تورونو په خاطر د تل لپاره د اولمپیک له سیالیو د محرومیت څخه راوګرځول. د سپورتي سرغړونو محکمې نن پنځشنبه پریکړه وکړه چې د اتویش روسی لوبغاړو له لوري د 2016 د سوچی په اولمپیک سیالیو کې د دوپنګ ضد مقرراتو د سرغړونې په اړه کافي شواهد نشته. د لوبغاړي اوس د فبروري په 9 د جنوبي کوریا د سیول په ژمنیو اولمپیک سیالیو کې د ګډون هڅه کولی شي.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاوره کې ستاو له غځي بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزین نن په کابل کې خبريالانو ته ویل
در گذشته انکار بود، د ایم دفعه اعتراف با محدودیت. توقع اقدام است، توقع از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
با کابل کې به مو د پاکستان ضد مظاهرو خبر کړو.
پاکستان زنده باد، نیروهای شجاع و دلیر افغانستان زنده باد.
کابل شاریانه او مدني فعالان له ملګرو ملتونو غواړي چې پاکستان د تروریستانو د ملاتړو په تور لیست کې شامل کړي. د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د څه باندې اتیا تنه وسله والو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
د مړو معلومات چې لرو درا چا کس په مخکې ملاتړ ورته باندې کړی دی. څوک هم لار دی وته لاغلا ورته باندې نو یو زیم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان حکومت په نږدې راتلونکي کې د په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د پیلېدو خبره کوي. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ ونیز پروګرام او د کورکلی ونیز راډیوي درمه هم باندې خبرونه کې مه هېروي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنل چې طالبان په خاوره کې ستاو له غځي بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې تازه له اسلام آباد راستنه سوی دي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته موثق اسناد ورسپارلي او باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا دغه خبري غونډې ته وویل چې دوه ورځې وروسته به یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته راسي څو د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ ځواب له دوی سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهرا د پاکستان له سفر خوښ او عملی اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنځمې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل چې پاکستانی چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان د دغه سفر پر مهال دوی سره ومنله چې طالبان په خاوره کې شته او تروریستي بریدونه پلانوي.
یک کلمه برتون خلاصه کنم، در گذشته این کار بود، د ایم دفعه
واړه په یوه کلمه کې دا مسله خلاصه کړم چې په تیر کې انکار او خدا ځل اعتراف له ځینو محدودیتونو سره مالو اوس نو ته خود بحث نه بلکې د اقدام ده
اشاره کردم کې د اوس ساحت باید اقدامات را انجام بده.
د ملي امنیت عمومي رئیس د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې که پاکستان بیا هم همکاري نه کوي او طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکوي نو د دوی نور اقدامات به څه وي ویل چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ ځینې اقدامات شته خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملي ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل او ځینو ولایتونو کې له خونړیو حمله وروسته 13 ورځې اسلام آباد ته تللی وو. یاد حمله چې تر ټولو خونړی هغه د 13 شنبه په ورځ د جمهوریت روختون مخامخ وشو او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخته طالبانو مسولیت په غاړه واخیست. د کانټیننټل پر هوټل حمله چې د بهرنیانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې کار وو. که څه هم افغان حکومت تل په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې او ځین نورو تروریستي ډلو د امن پټنځایونو د موجودیت په اړه ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په دې مسلې اعتراف کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرده شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یادو دواړو لوړپوړو افغان چارواکو په واضح توګه پاکستانی مشرانو ته د افغان حکومت پیغام بیان کړ. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ هغه پاکستانی پلاوی چې کابل ته راځي د افغان حکومت د وروستیو غوښتنو په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
یک هیئت آلودبی از طرف جانب حکومت پاکستان به کابل میه، یک سند از طرف حکومت افغانستان.
د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راځي. د افغانستان حکومت له لوري یو مشخص سند چې په هغه کې غوښتنې مطرح شوې پاکستان ته سپارل شوې. کله چې هغوی راغلل د هغو پوښتنو په اړه چې موږ مطرح کړي واضح بحث کیږي او بیا به طبعا چې د هغې په رڼا کې اقدامات کیږي.
بعد از او اقداماتی که باید انجام شوه هم از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونا در پرتر زو حتما اقدامات صورت خواهد گرفت.
د کورنیو چارو وزیر همدار از ویل چې اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د وداسې میکانیزم در رامنځته کېدو غوښتنه هم مطرح کړې چې له مخې یې په لوړه کچه د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي معلومات شریک شي. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي وضعیت په سیمه او نړۍ کې د بدلیدو په حال کې دی او ښایي پاکستان د تروریستانو پر وړاندې د جدي اقداماتو پرته بل انتخاب ونه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې پاکستان دا ومنل چې طالبان یې په خاوره کې ستو له هغه ځایه بریدونه پلانوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په پاکستان کې له مرسیال افغان سفیر از زردشت شم سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې لوړپوړو افغان چارواکو چې پاکستان ته تللي وه له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلي او څومره هیله شته چې پاکستان به د تروریستانو پر وړاندې رښتینې اقدامات وکړي.
پرون د افغانستان یو جګپوړی امنیتي حیات چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله او کورنیو چارو وزیر وایس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر خلوال صاحب دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو په ځانګړي توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي او طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. همدې تړاو د پاکستان برخې سره بعضې معلومات شریک شول او د هغوی نه په دې اړه د اقداماتو غوښتنه وشوه.
بلې شم صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه، داسې ویل کېدل چې په دغه سفر کې دغه لوړپوړي افغان چارواکي د وروستیو حملو او مشخصه توګه په کابل کې د وروستیو حملو په رابطه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري. دغه اسناد وروسپارل
طبعا زیات لازمه نه وي چې په دې اړه زیات جزئیات باندې خبرې وکړو، خو طبعا یو برخه معلومات په دې برخه کې هغه سره شریک کړی شو.
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تروریستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېلو د سپارلی و، خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې. نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي؟
یو څه امیدواري شته دی. حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پوز له مشرانو استخباراتو همداراز له صدر اعظم سره وکتل. بلې،
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان دخوا صدر اعظم کو او د ایس ای مشر په کې د لوی درسیس چې هغه خارج کیو دغه استازي په کې او د کورنیو چارو وزیر او نور پوځي او نظامی او امنیتی مسئولین پکې وو.
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان ته راشي د شنبه په ورځ باندې، په دغه رابطه هم څه معلومات شته دي څه بحث وشو چې دا څوک به وي همدغه سفر په دوام دی کنه دا بل موضوع ده.
بالکل هغه حیات په خپل زیدای غي کابل ته ځي او د مخینه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو د موینی په مشرۍ ځي.
په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمسو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
یو شمیر کابل شاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او دغه هیواد په کابل کې د وروستۍ خونړیو حملو مسؤل وباله. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو ته رسیده د پنځمې پر ورځې نن د کابل شهر په کارتې پروان سیمه کې د پاکستان سفارت ته څیرمه راټول شوي وو. دوی د یو شمیر پاکستاني پوځي چارواکو عکسونه وسوځول. دغه مظاهره چانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د انس حقانی په ګډون یو شمیر طالب زندانیان چې په اعدام محکوم شوي دي په دار وځړوي. د دغه مظاهرو راپور رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
یو شمیر کابل ښاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په کابل ښار کې وروستۍ خونړۍ حمله وغندلې او د بشري، انساني او اسلامي فرهنګ خلاف یې وبللې. مظاهره چانو د کابل د خونړۍ حمله مسؤل پاکستان وباله او دغه هیواد پر ضد یې اشعارونه ورکړل. مظاهره چانو په یو اومادهیز پریکړلی کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په تور لیست کې شامل کړي او افغان حکومت د حمله یاد هیواد سره خپلې هر ډول اړیکې پرې کړي. پریکړلیک چې د مظاهرې د ګډونوال صفی الله سلطانی لخوا لوستل کېده په یو برخه کې راغلی و چې حکومت د انس حقانی په ګډون په اعدام محکوم شوی طالبان په دار او وځړوي. هغه وایي د انس حقانی په ګډون د ټول هغه ترهګر چې د انتحاري حملو او چاودنو په تور په پلچرخي زندان کې بندیان دي په دار او وځړول سي. مظاهره چانو د یو شمیر پاکستانی پوځي چارواکو عکسونو ته هم اور واچاو. هڅه مو وکړه چې د مظاهره چانو د غوښتنو په تړاو د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له هڅو سره سره څوک په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نسول. دا په داسې حال کې د چکابل ښار تیره اونۍ د خونړیو انتحاري حملو شاهد و چې د افغان چارواکو په وینا په یادو حملو کې لسګونه افغانان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. مظاهره چانو په افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د بشري حقونو په ملاتړو ټولنو غږ وکړ چې د دوی غوښتنو ته جدي پام وکړي او پاکستان پرې نږدي چې د افغانستان د سولې، امنیت او پرمختګ مخه اډاب کړي. د مظاهرې یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وویل پاکستان په بیلابیلو لارو افغانان وژني.
زما نوم دی جمعه خان همدرد. پاکستان زموږ سره دومخه سیاست چلوي. پاکستان زموږ دوست نه دی، زموږ دښمن دی. دا لعنتی پاکستان په هیڅ صورت باندې زموږ راتای دوست کېدلای نه شي. د اری خاصه خزه زموږ راتای لپاره په ټاون او طالبان نور په مختلفو افراد باندې موږ راتای وژني او موږ راتای لمن زولي.
مظاهره چانو د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د پلي کېدو او د افغان ځواکونو د تجهیز غوښتنه وکړه. د مظاهری ګډونوالو ټینګار کاوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د په پاکستان کې د ترهګرو د زالو د لمنځړلو لپاره د هوایی او ځمکنیو عملیاتو اجازه ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسی ازادي رادیو اوري دوستانو، بیا هم په امنیتي مسایلو کې تم کیرو ورزو کندهار ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي دغه عملیات چې د هوایی ځواک په مرسته ترسره شوی دي، د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوی دي. محمد صادق رښتینی راپور کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ فراتبي مسول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پرې بيټلي هوایي او ځکني عملیات کړي. د سلطان محمد په وینا په دغه عملیاتو کې درواتیا وسلوال وژل شوی او په زیات شمیر نور ټپیان شوی. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوی.
زما تیسره پورا غلزی د درا شاو خو سپر شاو خابانی مرسوی او ټپیان نو هغه مخورلاند دي. ټپیان بارانچته انتقال کړی دي یا علمنا شراش انتقال کړی دي، دغه چاړول دي نور منځ کوته. ټپیان هم شمال مات نه د جسدو د مړو معلومات چلرو درا چاکس کوم سیملار ورته بنې کړې چې کوم لار دی وته لا غلار ورته بنې نو یو زیم نه دی پاتې سوی په ټول سیمه کې د ټولانو له ما بینې تللې کورلای مرسان سره چې مرسایکلان او زیر می د مینو او د باروټو
سلطان محمد بای د وسلوالو دغه لوی ډله چې تر حمله لاندې راغله د میوند او پنجبای ولسوالیو پر امنیتی پوسټو د بریټ پلان درلود چې یو شمیر ووجل سوا او یو شمیر نور په ټپي حالت کې لمنتاوش دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند پیښې پاړه سندې ویلي، خو دغه ډلې ویان قاری صف احمدی دا کړی چې د کندهار پنیش ولسوالی کې د پولیسو پرې وټانګ د سړک د غاړې ماین چاپدنه کړې او پکښې سپاره سرتیري وژلي او ټپیان کړي. امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني.
د کابل پولیس ډاډ ورکوي چې په دې ښار کې د امنیت ټینګښت لپاره لازم تیاری نیول شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د کابل ښار ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو تر جدي څار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې وروستي خونړیو حملو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او د هغوی ورځني کارونه هم اغیزمن کړي دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل کې وروستۍ خونړیو پیښو د دې ښار خلک اندېښمن کړي، د کابل پولیس وایي د ښار د امنیت لپاره امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو دا په دې کچه نه دي چې د خلکو ورځني کارونه اغیزمن کړي. ښاغلی حقیار وایي هغه اندېښنې چې په دې وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه خبرېږي ناسمې دي.
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه وزارتو کې ټول قوتونه راغلي دي، نو دغه خبرې چې په فیسبوک او بعضی مسایلو نورو کې کیږي، سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمان او شرایطو کې. ولې دې په خاطر چې وحشت او دهشت په لاره واچوي نو داسې خبرونه یا داسې لیکنې کوي په فیسبوک کې.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې له وروستۍ خونړیو حملو په ځانګړي ډول د کورنیو چارو پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخته تر خونړۍ حملې وروسته چې له سلو ډیر کسان پکې وژل شول او نږدې 215 نور پکې ټپیان شول، له دې حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د خبرداري په دود یو شمیر لیکنې خپرې شوې چې د کابل ښار یو شمیر سیمې له جدي ګواښ سره مخ دي چې دې کار یو شمیر کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوتنه اوسیدونکي
اسمانم دی جمعه خان همدرس فعلاً وس په کابل کې ژوند کوم. کله چې وس دغه امنیتي اوضاع ته ګورو ډېر یو خطرناک اوضاع ده. موږ دا هر ورځ وینو داسې خونړۍ فټاونه کېږي، خلک وژل کېږي.
راهله جعفر اسم نظر به شرایط کې فعلاً ما میبینیم حاکم است هراس کې بین مردم به وجود آمده. ما نزدیک به بحران هستیم، نگران از شرایط هستیم.
خو روان وضعیت او امنیتي اندېښنې څومره جدي دي او په خلکو څومره منفي اغیز لري؟ د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که روان وضعیت تر رسیدنه ونه شي ستونزې به لا ډېرې شي. د په خبر افغان حکومت او په ځانګړي ډول امنیتی ارګانونه باید له هرې ممکنې لارې په ګټې اخیستنې سره د کابل او نورو ښارونو امنیت ټینګ او خلک بې ویرې خپل عادي ژوند ته ور وګرځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله موضوع را واخلو. د روسیې د دریو اطلاعاتي او څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي. دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین، د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې په څو وروستیو ورځو کې امریکا ته تللي دي. د سرګی ناریشکین د سفر په اړه په امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړې او ویلي دي هغه په واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. اخو واشنگتن پوسټ د جنیوري په یو درشمه ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیره اونۍ د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له مشر مایک پومپیو سره خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین هم له مایک پومپیو سره لیدلی وو، خو تر اوسه پورې واضح شوی نه ده چې د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف له چا سره لیدلی دي. په موسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن له ایکو موسکو رادیو سره په مرکه کې ویلي د CIA رئیس ښاغلی پومپیو تیره اونۍ له روسي چارواکو سره د تروریزم ضد مسایلو په اړه خبرې کړي چې ویلی شو مهمو چارواکو لډی راوخت داسې خبرې نه وی کړي. ویل کیږي امریکا ته دغه مهمو روسی چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکیچونو په اوج کې شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د سه‌شنبې پر ورځ د کرملین راپور تر سرلیک لاندې د روسی میلیاردرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان ګڼل کیږي. دا لیست د امریکا ته کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اوکراین د روسیې د یرغل او د موسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو اندېښنې سبب شوی په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې لیست خبرول غندلې دي. که څه هم د امریکا او روسیې د استخباراتي چارواکو سفرونه او له یو بل سره لیدنې عادي بلل کېږي، خو ځینې پخوانی امریکایي چارواکي امریکا ته په یو وار د دریو مهمو روسي چارواکو وروستی سفر غیر معمولي یادوي. په موسکو کې د سی آی ای پخوانی مشر سټیفن هال ازادي راډیو ته وویل دا په یاد نه لري چې په وروستیو 15 کلونو کې دی په یو وار د روسیې درې مهم استخباراتي مشران امریکا ته سفر وکړي. هغه دا سفر ډیر غیر معمول وباله. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د ازادي راډیو هغه ایمیل ته ځواب ورنه کړ چې د روسي چارواکو د سفر په اړه معلومات غوښتي وو، خو یو رسمي چارواکي د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي موږ د امریکا د امنیتي ادارو د مشرانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه ورکو، خو ډاډ ورکو چې له بهرنیو جاسوسي ادارو سره اړیکې د امریکا د قوانینو په اساس او لاړوند ادارو او سازمانونو سره په مشوره کې کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترغه د مخبه یو ساينسي مسله راوخلو. ناسا د مځکې د اتموسفیر په اړه د نوې څېړنو خبر ورکوي. نور اسمت تران را اوروي.
ناسا د مځکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پانی د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان دوه توغندي په وسیله په ای اس 14 او ای آی YAH دریس پوشمکی کی فضا ته ولی شلی. گول دی و صندوق یا مایکروویف په اندازه ده چه د سپوشمکیو پر پاسنه برخه نصب شویده. ده توغندی لویشتل که دو 9 دقیقه وروسته له مرکز سره ده هغه ارتباط پریشوا و گمان کرده چه بیخی با بیدرکشی، خو په نهایت که سپوشمکی پا بریدم زکی پا مدار که زای پر زای شوا. گولد وسیله با چه ده اتمسفیر ده پاسنه برخی پا عره تحقیق کوی. لمزه کې 15.4 کیلومتر لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغیز په باب څېړنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. اول سلام د ازادي ریډیو مسلمانو ته او بیا ریډینګ کوته خواهش کوم چې ما زغپور کې او کلیوالو مقامات او ورسی د زابل ولایت د نوبار د مين نوبار له ولسوالۍ خبره کوم. نو زموږ د نوبار په ولسوالۍ کې د غندانو په نامه غار د دې غار کې تاریخي غار ده او دا یو څه متي د بارو پیدا شوی ده پر هغه باندې کار وس د وطن دښمنان او پاکستانیان کار کوي. نو خواهش کوم چې تر وزیر صاحب ماده مو پورې زموږ غور وسي او دلته زموږ ولسوالۍ کې 50 نفر پلیس دي. زموږ ټول پرسنل د سینور نشته هغه څه چار دیوالۍ ساتلې ده 1 کیلومتر ویني لري ده. نو والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیرجان ولایت کابل سوالی مسین خبر کوم. موږ ته د میا سکی سماج سی او موږ ته هیڅ څه کومه کو نه کوي ویل چې موږ د نه ماج سه کومه کو موږ ته هیڅ نه کومه کو او هغه تم ته لاړه ما کوم سنگیت دفتر ته او بل هغه تم ته ورغلم مسوب وزارت هیڅ بهغه پر می دې موږ ونه سینې درس کې نه دی بهغه بهین سوال کو نه جواب راځه بهین د سره وشلو د دې تاسو سره همکار یو صاحب شو دی هو زموږ عدالت کو موږ دا کو ماجه سره نو ماجه به سره کوم راځي د خپل وطن ته نه دې ما کور نه می جای نه می دغه موږ پیغام د خدای کی دا مسولین خلکو ته ورسو دې موږ پیغام دا وکړي مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما د آزادۍ رادیو ته سلامونه ور ورسېږي. زه د زابل د ولایت ترغنداو د ولسوالۍ روزي محمد خبرې کوم. دا پیغام و دې رادیو ته پرېږدم چې زموږ په ولایت کې وچکالیو ډېر بوچې دي، کالانونه نشتي، ټول شان بند دي، دغه ډېر خلک په دغه کې روان دي، د اقتصاد سره ډېر سرچکې، ډېر مسکینان دي، ډېر دربدار دي. نو که زما
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو اوریدل. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له عصمت څاروان څخه به د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
چارواکی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لنډه موده کې افتتاح شي. د کابل پولیس وایي چې د شاریانو د امنیت لپاره په لومړی درجه احضارات وکړي دي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل شاریان اندېښمن کړي دي. د پاکستان سترې محکمې نهال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوبه محروم کړ. محکمې دا پریکړه نن وکړه. قطر د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو د لاشه کولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. او د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي.
له اسمه ستران څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د دې خبرونو او هم نور راپورونو او تحلیلونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس په له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه وارو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورت خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ د نونس کلن لوبډلې په 2013 نړیوال جام سیالیو کې د لومړي ځل لپاره څلورم ځای خپل کړ. د 2013 کال نړیوال جام سیالۍ د جنوري په 13 نیټه په نیوزیلند کې د شپاړو هیوادونو ترمنځ پیل شوې چې د افغانستان نونس کلن لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکول سره د دې جام کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړه. افغانستان په کوارټر فائنل کې له کوربه هیواد نیوزیلند سره مخامخ شو چې دا لوبه افغانستان وګټله او نیمه پایلوب ته لاره ومنده. هلته له استرالیا څخه ماتې ومنله او د دریم مقام خپلولو لپاره له پاکستان سره مخامخ شو. ټاکل شوی وه یاد لوبه نن ترسره شي خو د اورش له کبله ترسره نه شوه. له همدې امله پاکستان ته دریم مقام ورکول شو چې په ګروپي سیالیو کې د ګروپ په سر کې ځای خپل کړی و. د بدني روزنې ریاست مسؤل وایي چې راتلونکي اونۍ به د فدراسیون انتخابات ترسره شي. دغه ریاست ویان عارف وایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د استازو انتخابات پای ته رسیدلي او د فدراسیونونو د انتخاباتو لپاره چمتووالی روان دی. د نوموړي په خبره لومړی انتخابات به د کراتی فدراسیون ترسره شي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی چې په پکتیا ولایت کې د شطرنج سیالۍ ترسره شي. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغو سیالیو څخه هدف د سولې پیغام رسول دي. د یادونې وړ ده چې په یادو سیالیو کې به د پکتیا ولایت له ولسوالۍ څخه هم لوبغاړي ګډون وکړي. د خبرونو پای.
او اوس هم یو اقتصادي راپور ته ورزو. افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې عملی کارونه پیل سي. د ولسمشر مانی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی پرانستلو لپاره یو شمېر تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د کار د عملی پیل هرکلی کوي. دوی وایي دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان په ګډون ټولو برخلرونکو هیوادونو ته ستر صادق ګټلري. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت د ټاپی پروژې د عملی کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به عملی کارونه د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې اړه د امنیتي او فرهنګي بنسټونو، خارج جوړونې او فایدامي وزارتونو او د یو شمیر نورو ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسون ته دنده سپارلې چې د دغې پروژې د عملي کار پرانیست غونډې ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې د کار د پرانیست لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي. په دې پروګرام کې د تیاریو لپاره کار کیږي. همداشان د میلمنو د رابللو، امنیت، فرهنګي چارو او اطلاع ورکونې بیلابیلې کمیټې جوړې شوې. انشاءالله ډیر ژر به د افغانستان په داخل کې عملي شي او زموږ ټولې هڅې دا دي چې دې پرانیستې ته یو ښه پروګرام ولرو. خاغلی مرتضوی په افغانستان کې د یادې پروژې د عملی کار د پایل دقیقه نیټه ونه خوده، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به په هرات ولایت کې په دغه پروژه کې د برخه لرونکو هیوادونو د استازو په ګډون ستر مراسم جوړ شي چې ورسره به په افغانستان کې د یادې پروژې عملي کارونه هم پیل شي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د ټاپی پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې ټاکل شوي په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروژې د ګازو د نلیکې د غځولو کار په افغانستان کې پیل شي. ښاغلی امانوف دا هم ویلي وو چې د یادې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او نلیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې را رسېدلې ده. ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان گاز د افغانستان للارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. دغه نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه ولایتونو له ځینو سیمو تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسون غړی محمد هاشم د ټاپی پروژې د کار د عملي پیل هرکلی کوي. وایي دا ستره اقتصادي پروژه د افغانستان تر څنګ ټولو برخه اخیستونکو هیوادونو ته خورا اقتصادي ګټې لري.
امید است که دغه پروژه د تاکیږي د افغانستان په منفعت او د منطقې په منفعت ده، چې د افغانستان دپاره ډېره ګټوله پروژه ده، ډېره مهمه او اقتصادي هم په لحاظ هم د ترانزیتي په لحاظ مهمه ده.
د ګازو د لیږد دا پروژه دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانیستل شوه. افغانستان به هر کال د دغې پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. که څه هم نامنی د دغه پروژې پر وړاندې لوی ننګونه ګڼل کیږي، خو د افغانستان امنیتي اورګانونو ویلي چې خپل امنیتي پلان جوړ کړي او لازم امنیتي تدابیر لري.
دوستان و موریدل چې ډیر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې عملي کارونه پیل سي. د دغه راپور او نور خبرونه کولای سي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم ولولي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپه 12:00 او د اف ام پر 3:15 سپه خبرونه لري. اوس هم د راپورونو برخه خلاصو سو د ونیز پروګرامونو وخت دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام به اوس په ګډه سره واورو او ورپسې د کور کلي اونیز ډرامه مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یا د ماشومان فالج ناروغي یوازې او یوازې د پولیو ضد واکسین په طریقه د تل لپاره له منځه وړلی شو. اوس چې د 2013 کال د لومړۍ دورې د کمپاین وروستۍ ورځې دي، نو خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ تر څو د پولیو له خطرناک ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ دی. نوموړی په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
دا ناروغي د دې له وجې نه ډېره خطرناکه ده چې له بده مرغه درملنه نه لري.
یعنی کله چې یو ماشوم په دې ناروغي اخته سي بیا نو د تل لپاره هغه به ماشوم به معیوب او فلج وي. نو یوازینۍ لاره د دې ناروغۍ مخنیوي واکسین دی، یعنی د واکسین له طریقه نه موږ کولای شو چې د ناروغۍ مخنیوي وکړو او ماشومان وقایه کړو. نو له دې وجې نه دا ناروغۍ خطرناکه ده، له بده مرغه چې درملنه نه لري. او تر څنګ یوه بله ښه خبره پکې داده چې دا ناروغۍ د لمنځ وړلو وړ ده، یعنی موږ کولای شو د تل لپاره دا ناروغۍ لمنځ
یوسو د واکسین په طریقه. په 2013 کال کې چې دا لومړی کمپاین ده او اوس موږ تاسو خبرې کوو د لومړی کمپاین وروستۍ ورځې دي. که تاسو ډاکټر صاحب درته وایي چې سږنی کمپاین د نورو کلو له کمپاین سره څه توپیر لري؟
درې ورځې د دې کمپاین د ته ځانګړې سوي دي چې مشخصا په سیمو کې کمپاین پلي سي او تطبیق سي، واکسیناتوران لاړ سي کورنیو ته ماشومانو په خوله کې څاڅکي وڅڅوي
د
پولیو ضد واکسین. او په دې دوه ورځو کې مخصوصا د جمعې په ورځ دلته زمونږ واکسیناتوران هغو کورنیو ته بیا دوباره مراجعه کوي چې په دغو درې ورځو مخکنیو کې ماشومان د واکسین کېدو نه پاتې سوي وي د کم عامل د وجې نه. نو دا ډېر مهمه ورځی دی او زمونږ غوښتنه هم د کورنیو څخه هم ده چې دغه وروستی چانس هم د لاسه نه ورکوي.
بله، کومې خبرې چې تاسو یادې کړې هم دغه د تیر کال په کمپاین کې هم شوي وي چې د پولیو په ضد واکسین کې ده، کوم شخص راته وایي چې سږنی کمپاین د نورو کلو له کمپاین سره څه توپیر لري، کوم نوښت پکې سوی؟
په دې کمپاین کې داسې کوم مشخصه توپیر پکې نه لیدل کېږي. منتها زمونږ کمپاین هغه مخه هو هدف هغه سیمې دي چې هلته د ویروس پیدا سوی وی لیدل سوی وی او هغه سیمې د ګواخ سره د پولیو د وایرس د سرایت د ګواخ سره مخ وی، هغه سیمې منګه ډیر ځانګړې کړې دي او په نخښه کړې دي چې هلته کمپاین پالیسی.
بله، په 2013 کال کې چې هم د اوس یوازې یو میاشتې تیر شو، څنګه کومه نوې پیښه ثبت شوې ده؟
له بده مرغه په 2013 کال کې نوې پیښه چې ثبت شوې ده هغه د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې یو مثبته پیښه رامنځته شوې.
بله،
او دغه علاوه د دې کمپاینونو موږ هم په حساب په هغو سیمو کې چې پیښې رامنځته سي هلته ځانګړي په هغه ولسوالۍ او د ولایت په کچه واکسین هم تطبیقوو. نو یوه پیښه لرو د کامې ولسوالۍ څخه.
دا پیښه چې رامنځته سوې د ماشوم په کوم عمر کې ده چې په پولیو باندې اخته دي؟
یوه ماشومه ده په 14 میاشتو کې چې له بده مرغه په دې ناروغۍ اخته سوې.
د پولیو واکسین په افغانستان او ډیر په کم نورو هیوادو کې کیږي، علت څه ده چې دا یوازې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې چې هغه دومره پرمختللي نه دي دلته دا ډیر کیږي؟
په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2018 کال او په 2013 کال کې د دې نښې نښانې یوازې په افغانستان او پاکستان کې لیدل سوي دي. یعنی نایجیریا هم په حیث د پولیو انډیمیک پیژندل سوي و چې په 2018 کې نایجیریا هم کومه پیښه نه درلودله. یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لیدل سوي دي او د نور نړۍ څخه دغه ناروغۍ ټغر ټول سوي دی، یعنی لمځه وړل سوي ده. په افغانستان او پاکستان کې دلیل یې دا دی چې د ناروغۍ دوام ومند او کم کلونه چې ورته په پلان کې او په نظر کې نیول سوي چې باید پولیو په دو کلونو کې لمځه ویول سي. له بده مرغه غټ لامل یې همدغه نامنه یو جنگ او جګړې دي چې دلته په ځینو سیمو کې لاسرسی ماشومانو ته ستونزمن کړی دی. ستونزې راولاړېږي د کمپاین په وخت کې چې ټولو سیمو کې کمپاین لازم شکل باندې پلي سي. نو د دې وجه نه دلته څه دغه ناروغۍ دوام
که تاسو درته وایي چې نړیوال ملاتړ په دې برخه کې څومره ده د پولیو په ضد د واکسین په تطبیق کې په اسانتیاو کې چې برابر شي څومره موږ نړیوال ملاتړ لرو؟
له نیکه مرغه د نړیوال ملاتړ په کافي اندازه د افغانستان حکومت سره شتون لري د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو په برخه کې، ځکه دا د نړۍ هم ستر ژمنه ده چې پولیو د ټول نړۍ څخه لمنځه ولاړ سي. ځکه که پولیو په یو هیواد کې که په یو سیمه کې شتون ولري دا داسې یو بدمرغه ویروس دی چې بیا د ځای نه سره ردیت کوي. همغه هیوادونه چې د پولیو څخه عاري سوي وي خلاصوي بیا هم دا ویروس هغلته انتقالیږي. نو دې برخه کې د نړیوالو لخوا نه کافي اندازه د افغانستان حکومت سره
ملاتړ شته،
ملاتړ او ژمنه شته.
اوس چې د پولیو په لمنځه وړلو کې نړیوال ملاتړ هم لرو، بیا هم یو شمېر کورنۍ لیدل کېږي چې هغوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو دوی ته څه ډول قناعت غواړي ورکوي چې دغه د پولیو واکسین چې وړیا ده خپل ماشومان ته ورکړي تر څو هغوی دایمي فلج نه سي؟
کورنۍ ته هم ځینې پوښتنې ورولاړېږي چې د افغانستان په داسې یو شرایطو کې چې وژنې دي او جنگ دی او جګړې دي او له هر خوانه ناخوالې شتون لري، دغه تمرکز په پولیو باندې او د واکسین په وړیا توګه راوړل کیږي، د دوی کورونو تر شا او ماشومانو ته ورکول کیږي.
داسې
پوښتنه وړالېږي چې البته په دې کې به کومه خبره وي، دا څه چل دی، دا ولې موږ ته دا راوړل کیږي؟ او هغوی هم دغه انګېرنې، یا وایم چې په حساب بې ځایه نه بولم، ځکه د موږ تاسې خو دا وضعیت دا حالت د خپل هیواد وینو. نو په دې کې د دوی دپاره په ډاډ ورته ویلای سو چې په دې کې هیڅ کومه خبره نشته، فقط و فقط او د دوی د ماشومانو د ژغورنې دپاره دا کار روان دی. دا د نړۍ په کچه باندې، د افغانستان د حکومت په کچه او د ټولنې په کچه باندې هدف دا دی چې دغه ناروغي لمن د هیواد څخه د تل لپاره ټوله سي، ځکه دا ناروغي لکه څنګه چې مخکې ما وویلې ځینې محدوده ناروغیو په څیر دا له منځه وړل کیږي، نه د تل لپاره د محوه کیږي. لکه په تور د مثال پخوا موږ یو ناروغي په نام د چیچک مرته ویلې غشتون درلوده، او هغه د واکسین په وجه باندې له منځه ولاړ، او دا ناروغي هم د واکسین له وجه نه له منځه وړل کیږي. د دې لپاره د باندې تمرکز زیات دی چې که خدای وکړي چې دا ناروغي د افغانستان څخه له منځه ولاړ شي.
د ځینو کورنیو بې تفاوتي هم داسې پاتې شي خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورنکړي، په دایمي فالج اخته کیږي، دغه څومره خپل ماشوم ته او کورنۍ ته او بیا ټولنې ته ستونزمن ده؟
دا ګوري، دغه غفلت چې کیږي د کورنیو له خوانه، دوی په حقیقت کې یو لوی یو ستره جفا د خپل ماشوم په حق کې کوي. ان دا داسې کومه پټه ناروغي نه ده، د دې پیښې موږ لرلې په تیرو کلونو کې، او له بده مرغه اوس هم د دې نښې نښانې شتون لري. که چیرته نه واکسین کولو له وجې نه هغه ماسې پاتې سي او په دې ناروغۍ اخته سي، په حقیقت کې د دې ماشوم په حق کې هم کورنۍ جفا کړلې ده، او هم تا په حساب ویلای سو چې موږ هم ځانونه پکې مسؤول بولو چې د ماشوم ولې په دې ناروغۍ اخته سه. او هدف دا دی چې د ماشومان په دې ناروغۍ چې د تل لپاره معیوبیت رامنځته کوي اخته نه سي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د منځوړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ خبرې د پولیو په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، زم دا اوس د کابل ښار زړه د افغانانو ته راغلم. شاوخوا یوه میاشت وړاندې دغه سیمه دومره له بیروباره ډکه وه چې موټرو د یوې دقیقې مزل په لسو دقیقو کې هم نشوای کولی. له نیمایي زیات سړک له سکر اچیو او دستفروشانو نیولی و، مګر اوس د بیروبار رقم شوی او په ډیر کم وخت کې کولی شو له یوې سیمې څخه بلې ته لاړ شو. اوس له سکر اچیو په یو منظم ردیف د سړک یوې غاړې ته درول شوي، او د سړک هغه برخه چې پخوا له سکر اچیو نیولې وه د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. په کابل کې دا لومړی جاده نه وه چې د سړک پر سر لاسي کراچۍ او د ترافیکو پر وړاندې ستونزې راولاړې کړې وې، بلکې په ډېری سیمو کې دا ګڼه ګوڼه وه. دا چې لاسي کراچۍ او څه ستونزې راولاړې کړې وې، اوس کراچیو او دستفروشانو ته څه اسانتیاوې رامنځته شوي. د کابل ښاروالۍ په دې اړه څه کړي او په دې برخه کې راتلونکي پلانونه څه دي، دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دې خپرونه کې به ځواب شي. په کابل ښار کې له مشال مارکیټ څخه نیولې بیا تر زیرزمینې پورې وڅلوېخت کراچۍ چې آسماني او سور رنګ لري د سړک یوې غاړې ته کتار ولاړې دي. د دې کراچۍ منظم درېدلو د ښار د برخې ته ځانګړې ښکلا وربښلې. ورسره هغه ګڼه ګوڼه چې عام خلکو نه تنګ و هم کمه شوې ده. د کابل ښار اوسېدونکی عبدالله وایي چې پخوا په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه، او په لاره تلونکي کسان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو.
ولاړم چلته کور لپاره شان او سیزونه واخم، کله چې ولاړم شان چې واخسته ګورم چې جیب می نست، جیب کې پیسې نست. شان برته دغه چې پاته صبر ته سرګردانه سم ولاړم کور ته دویم څه پیسې یو د تاوانو او د دوه څه دغه د کله چې کراچی د شهر په منځ کې د سړکو برغاړي ولاړ وي، نو هلته ډیره ګڼه ګوڼه وي، ځهام وي، نو دغه وخت څخه د جیب هغه وهونکي او اغله دغه فرصت څخه استفاده کوي او د خلکو جیبونه وي.
هغه کسان چې په کراچی کې میوه او ترکاري خرڅوي، هغوی د کابل ښاروالۍ د کار څخه چې د دوی کراچیو ته ځانګړی ځای ټاکلی خوښ دي، او وایي چې د پخوا په پرتله چارې منظمې شوي دي.
محمد هارون
دلته ترکاری فروشو
ښه دا کراچی تاسو د سمول میګی چې اوس د سرک په غاړه دی خاطر غلی د ټایرونه مو نوې ستري دا ولی
دا خاطر کې دا شو مخ ته نشه سرک به د ټایرونه کور سره وی بیا زمو خوشاله مخ ته زو سرک به بندګي اوس دلته کې دا زوی وزوی کړه نور ته خوردل نه شو مو
ښه دا څه وخت دی اوس ولر
دا یو شنبه په ورځ د غلطه مې کېخول په یو سیستم په یو قطار باندې مو دلته کېخول وسنه کوم خبره نه سنه دا خلک شاته مخته کوي نه مو دا مختم کې سو کراچی مې رچې نه پرېږدو
کله چې تاسو خپل کراچی راوستل ته د سرک یو غاړه کې مدرولې کنه او سرک مې خو ته بیکاره سوې څنګه دې تاسو کار کې خو به کوم تغییر نه راغلی ته
څه باندې کوي یا اوس خاصو د مخته نه ډېر خاصو هم ده
ولی خسر
خو دلته اوس بیربار نسته سرک سپو ده خلک هم ده خاص خاطرې وخت مخته دلته یو کراچی والته بل کراچی وبیا تاسو بیربار و بخیاو مخ کډوار خو خلک دغه ته کار معلوم یو چات ریپورت او یو کاته یو کراچی الته او یو کراچی دلته اوس خمن یو رنگ منظم درولې مده تر خمو معلومیږم
د پغمان اوسیدونکو احمد چلم دی کراچی څخه مرني اخلي ورس خو پختلی چې په خار کې ورته اوس د سودا اخستل څومره اسانه شوې دي
کراچیان چې کوم جوړ شوې دي خو ښه کار دي ځکه چې پیاده رو هم ښه ورته برابر شوې دي او نور دکاندارانو لپاره هم ښه شوې دي خلک هم کولی شي چې تک را تک وکړي سم آرام او لاره بندانه او ستونزه هم پیدا کېږي نه
بله ته چې راغلی مثلا دلته میوه اخلي یا کچالو اخلي یا کوم بل شی اخلي کنه کله چې د کراچی دلته منظمې وینې دلته ایښي دي همدغه تا ته خپله څومره خوښېږي دي
بس خار هم مشکل کېږي او کراچی هم سم منظم خاروالي ورته کله دی رنگونه خره رنگونه پکې مغه استفاده شوې دی هغه کې هر څوک سم آرام کول شي چې میوه اخلي او نور سودای چې پکار دی هغه به اخلي مخ خو ډیر ستونزه و ډیر بیروبار او اوس خشوې دی اوس خلک کول شي چې اسانه توګه تک را تک وکړي
د کابل اوسیدونکو زهرا وایي چې په غنګونه کې سودا اخستل بیا تر ټولو زیات خزو ته ستونزمن کار وو هغه چې اوس خپل ماشومان ته میوه اخلي په وځای کې د کراچي او د منظم درېدل پاک لور څخه پوښتو
دا کراچیګان اوس دې حساب نه خسنه چې ګوښه دي خو سن زنانه وته چې شی واخلم چې شی ونه خلم باید څو د څو نه ده هغه وخت مې حساب را منه وو خو سن چې ځاتر وخت ترافیکانو بس غلول د سی وخت راغلی سودا په کراچی په سر باندې وته راځي چې میشره کس بچي از قیفری د سودا وخت لري نه بکوټه ولر زلار مسې کراچی ته وړاندې کېدای نه سو بیربار غنګونه بزیاته وبګي اوس نفر معلومیږي چې کوم دکاندار ده کوم غیر نفر ده کوم هغه کس چې مثلا خزي ازیت ازاري خزه ته خاصونه
د کابل ښار یو موټر چلونکو نجیب الله بیا وایي چې د سړکونو پر غاړه کراچیو او دست فروشانو د موټرو د تګ راتګ لار هم بند کړې و
کابل ښار کې دا غنګونه دا بیروبار سخت زیات وو سړی مثلا یو مریض لري ډېر جدي مریض لري مثلا یو کراچیو درېدنه لس نه پته ورته دی ته درې ده سودا چې سړی اغستنه کوي د رندونه وهله ته جنگ ته وسړی ورسره ماده شو مګر هم دوی به د غاړې نه نشه کېده اوس مثلا فضل د خدای دی ډېر بیروبار هم کم شوی دی
تاسو خپل کومه تجربه راتوي چې انس کراچی دی سړک په غاړه ولاړ وي او تاسو ستونزې کی کړی د کوم څه وو
خډیر وو یو ورځ هم د څه چې مریض را سره خاجل مریض بل موټر سره د څه کړی ولا کوم موټر چې وهله موټر ته تخته دی لونه دا به خې د څه چې د کومه حالت کې نو مختم کراچی راغله چې سمنه مرندونه وهله غي نه مخې بل کراچی وو نو نشو کېدنو ډیر په مشکلو بیا غ مریض والا چې را سره هغه ور سره حتی دی ور چې لا شو غریوان شو اوس
دا کراچی لري سی وي تخول چې لې ما ته نه بلې د څومره سهولت او سودادي
اوس فضل د خدای دې ډیر زیات خدای مخې مثلا یو جته او ګنده کې رسیدې اوس په نیمه ګنده او شل دغه کاکا حتی تر لس پنځه لس دغه پورم سړی رسیدې او چې دا کار اچا کړی الله دې هغه ته عزت وکړي هلم داد چې نورم په دې کارونو کې په مختګ وشي
د سکلان امین ګول به دولتي مسول کسانو څخه غوړي چې د کابل ښار په نورو سیمو او نورو ولایتو کې هم هغه کراچیو او دست فروشانو ته ځانګړی ځای وټه کې چې په ښار کې خلکو ته ستونزې راولړې کړې دي
دا غ شاروالي نه مونږ مننه کوو کورې ودان چې دا زمينه مونږ ته جوړ کړه چې مخکې مونږ شل دغه کې دی او چرای نه پاس کېدل اوس پنځه دغه کې وځو دا خو یوازې په کابل کې بلکې په ټول ولسوالۍ کې یعنی څلور دیش ولایت افغانستان لري باید په دې ټول ولایتو کې همداسې زمينه د عوام لپاره جوړ شي چې یو مریض ولري مشکل ولري هغه په اسانه توګه ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي او مشکل حل شي
د کابل ښاروالۍ مسولین بیا وایي چې د ښار په لومړۍ دوهمې درېمې یولسمې او ولسمو ناحیو په یو شمېر سیمو کې ګڼګونه زیاته وه او له همدې امله یاد شوو ناحیو ته لومړیتوب ورکړ او غواړي چې دا سیمې رامنظمې کړي د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې په کابل ښار کې شاوخوا 15000 دست فروشان په کار بوخت دي چې د دوی نامنظم والی په کابل ښار کې ګڼګونه رامنځته کړې وه له نوموړي سره مو مرکه کړې ورته وکړي
هغه مهم نقاط چې بیروبار ډیر لري په کابل کې لکه د فروشګاه ساحه وو د پل باغ عمومي د سرای شمالي د کوټي سنگي او د کارتینو سرک او د سنور ځایونه چې ډیر بیروبار وو هلته یو سروي انجام سو مختلف ځایونه وو چې هلته متاسفانه ډیر بیروبار وو او زموږ خلک ډیر په تکلیف وو
به تاسو د کراچیګان ګوښه کړی کله تاسو خپل کار شروع کړ هغه کسان چې دلته کراچي کې شیان خرڅول یا د فروشان وو دوی مخالفت وکړ کنه
خوشبختانه زموږ د فروشان د دې برنامې څخه استقبال یو کې د کابل شهروالي زموږ د فروشان ته د وعده تر سره کړ چې موږ تاسو ته نوې ځایونه ورکو او تاسو باید راجستر اوسئ او په نوې ځایو کې تاسو باید خپل کار شروع کړئ
بله څنګه بیا هغه نوې ځایونه تاسو ورته نظر کینی ولې
د مثال په توګه د دواخوم ناحیې په ارتباط چې دلته د فروشګاه صاحب او د پل باغ عمومي صاحب کې وو دلته دوی ته موږ درې نوې ځایونه نشانه کړي چې یو یې سالنګوات دی چې د افغانان څخه چې تر قوی مرکز خواته ځي هلته ډېر د فروشان ځای په ځای شوی دی او اوس هم د پروسه ادامه لري او بل د پارک نوروز ځای دی چې راسته لاسی هلته ځینې د فروشان ځای په ځای کیږي او همداسې په نورو نواحیو کې
د اوس لپاره څه پلان لري یا د کابل ښار په نورو ناحیو کې به هم د کراچۍ د سرکولو مخې ټول
پلان سره سم ټول هغه ځایونه چې هلته بیروبار دي هلته ازدحام دي موږ دا ټول ځایونه د دې پلان په اساس موږ کوم ځینې د فروشان چې دي هغه د نوې ځایونو ته انتقالو ډیر ښه ډیټابیس جوړو د فروشان لپاره چې د دې پاسه ټول د فروشان ثبت کیږي او زموږ په ډیټابیس کې هم راجستر کیږي نو د دې پاسه موږ کولای شو چې په هر وخت او په هر ځای کې خپل د فروشان شه مدیریت وکړو تنظیم کړو او دوی ته شه زمینی برابر کو جواز ورکو دوی ته دا جواز رایگان
مخکې چې دا کراچۍ پر ځای کې کې د خو داس فروشان او د خاروالي له مامورینو نه شکایت کاوه چې دوی پیسې ورناخلي د پیسو په بدل کې به اجازه ورکړي کړي سرک منځمي چې حالت دوی خپل سودا خرڅ کی او چې دا کراچۍ منظم په یو لاین کې سپری وو څنګه آیا تاسو د خبر منی چې هغه وخت د شروالي کارکونکو پیسې اخستلې او چې د مخنیوي به وسی ک څنګه
مخکې نه دي چې دا پروسه شروع سی دیر ادعا و دیر و مشتم رسیدل و دا شکایتونه چی گویا دا شهروالی مامورین جلا پیسی اخلی دا پولیس منصوبین جلا پیسی اخلی دا دست فروشانو خب موج دا دقا دا کنترول دا پارا اوس دقا پروسه پیل کرده چی دا دی پاس هیچ دست فروش مجبور نیی شهروالی تا پولیس یا هر بلچه تا چه دوی پیسی وغاره دوی پیسی ورکی در دوی هیچ مجبوریت نداری
زکر کراچه پا قانونی زایی که
قانونی زایی دی یا او بل در هر دست فروش در دی پس راجستر سوی دی او دوی رسمی جواز اخلی در شهروالی سخه نو پا هر وقت که هر قسم مشکل چه دوی تا پیدا سی دوی کول اسی چه اخپل مربوطه ناحیی تا ولر سی او حال تا شکایت وکی او شهروالی ور تا دوی شکایت تا رسیدگی کوی او دا انشالله چې د تل د پاره دا مشکل حل شوی دی
د مشخص نمبر تاسو نه لري یعنی کچيري کوم چانه پیسې غوښتل کیږي ام دا وسم چې کراچي وړي په منظم ځای کې هي له دوی نه پیسې غوښتل کیږي تاسو سره تماس ونیسي مخکې لس نه هیته ورسی شاید نه بلده یو نس کولای کوم نمبر لري
بل یو خو موږ د سم شکایتو نمبر لرو چې رسمي دی او هر څوک کولای شي چې د هر سم کارت نه دی شمیره ته زنګ ووي نه شکایت در رسیدګی ته پر موږ یو ټیم لرو دا شمیره 1555 یو پینزا پینزا
یو او دو کرات پینزا
هر وگری چی هر مشکل چی لری شروالی تا او رسوی خپل مشکل
درنو دوستانو که چیرې په خارونو کې لاسي کراچۍ او دست فروشانو ته ځانګړی او منظم ځای برابر شي نو لري نه ده چې په ګڼې ګونې کې به کموالی راشي او هم به د ښار ښکلا زیاته شي په همدې هیله د کور کلي خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio